ګول وطن دا ګول وطن چاته مافریک دی دا ایمنګ توسه ده
د بینظیر بوټو کتاب خیلی هیدای پښتو ته وشپاړه
پاکستان حکومت خو ډیره وخت نظامی حکومت تشکیلوي نو کله سی هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتل دیغه په اجباره کې بزل ستونزو سره مخامخ کېدم
په کابل کې د ارواپوهن یو کتاب هم تازه چاپ شو دا کتاب منځي غفرزیش پاړلې
کوم مثبت اغیز چې کومه باندې کړو په خاطر ما وختل چې دا زو باید وشپاړه ما
له شاعر او کیسه لیکوال سری خلا بدر سره د دوی پرې وکسه شخیدلایم
ورسته لای چې ما دا کیسه د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم غوتی و
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډیری اوري
ډیری خلک یو ساوري او د خپل هغه درد پکې ویني
راوښم لومړی مطلب ته کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي د دوی د خبرو له مخې چې په خوا به دوی هر اونۍ د ځوانانو او د پانتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوې دي چې دا چاره د دوی د خوښنې سبب شوي نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان شاعران ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواد بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري علمي ادبي ناسې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسول ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان شاعران او فرهنګیان له هېواد بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي لبد مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پونتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې خو اوس په میاشت کې هم یو کلتوري ناسته نه ترسره کیږي شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل وستا غونډې لګي ټکنې شوې دي او زمونږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي لیکوالان او شاعران راټول شي او د خپل غونډې ولري د خپل ژبې فرهنګ او ادب لپاره د خدمت جوګ شي زمونږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندۍ پاتې شي
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعران او لیکوالان او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپل دندې لاس ورکړي او د بیروزګاری له امله درنو کارونو ته مخه کړي او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت په دلته مشاعره کېده او د شاعرانو نقدونه کېدل مجلسونه باندې ول کېدل فعلا دا محفلونه کم شوي دي صرف تنه ریاست د فرهنګ کم کم مجلس دي نشي او د نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي څه خبره فل شوي دي علاج دا ده چې یو تعداد خلک نشته د وطن نه فرار شوي دي تلې دي
لیکوال او د نظر خاون محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي
مختلف دین موږ ګنش میر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونی کې یو ځل غونډه کوله په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل اشعار به ویل کېدل او همدا راز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مکار کول خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګنش میر نور مالی ستونزې دي چې دا غیلو وجه موږ نشو کول خپل غونډه ته دوام ورکړو
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې په خوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولونو فعالیت درلود خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر فرهنګي او مدني ټولونو خپل فعالیتونه بند کړي دي
په راپور کې مو واوریدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو ترڅنګ د دې له امله کمې جوړې شي چې یو شمیر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې یو کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یو غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نشي
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې تیرونی د شاروالی او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په هجره کې څړبن کلتوري مخام ادبی بندر او یو مشاعره جوړ شوی و. دا کلتوري پروګرام چې د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیل ولسوالۍ او سیمو سربیره د یو شمیر نور ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې و. د برنامه تابیا کوونکو ول لدی برنامه موخه د ځوانان او فرهنګیانو ترمنځ د همغږي او همکاري ډیرښت همدارنګ هغو ځوانانو ته د ډارګرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بهرنیو هیوادونو مسافرت هم ملاوي تړلې دي. د اسماعیل خیل او مندوزی او خاروال انارګل همدرد آزادۍ رادیو ته ول
دار تلدن ما هدف داغه و چې د ځوانونو یواله او شناخت سره وشي. ځوانون نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او داغه یو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونګ توسی ده او مونګ توسی به په ګاډه به آبدو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبی ناستی او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټوري بولي.
دا ټول ځوانان دي ان شاء الله ټول په علم په باندې سنبال دي. دلته ډیر څاورې ده کې او ډیر ښه خلک راځي. ته هر ونه چې دی وای خبره ده کې دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل آسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخ خلیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږي کې را بللی.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا انتر مرکز کابل پورې مخ خلیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللی. دو هله ورزو دا غو د خوست او د هیواد په بلو بلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغندرول لري.
د لاندو وینا ورسته د برنامه دویمه برخه آزاد مشاعره تزانګړی شي و. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شیرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خنیم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ول تپوس نشم کړلای څو بنغمه د بیغمه اورما. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی مې د خپل قلم پز بزلتیا مینده کلا ایمان او مین ژوند توای دروغ نزدا پر اختیار مینده.
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د حکته تک ژوند که حکته تک شي داسې تک خوب هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوی به ژوند په خپل په نړۍ کې د میوه په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر می امن تیروی لاس.
یاد مشاعری ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بیل تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگلار کړی د زرو چا مزمکه په بلو پلور لا یارا چا مزی وکړي زمونږ په نخترو چې تر سو پوری قوی اتحاد نه وي یامن ناراضي د سولې پسندرو چرته زما د خپل ځان زندګی کوم زنور زال ژوند تنګ يم ملګرو.
اشد ضرور ده او بخي ارتیا ده آنند لدل یارا جدي ارتیا ده مور منزل تنګ د شو يم خو استاد دعا او حسي ارتیا ده نن خو بیا لخد ډیر یادېګم لکه چې بیا د یو سړی ارتیا ده په ځان وژنه به ځان نه خلاصو باید چې وشه زندگی ارتیا ده.
د سړبن ادبی ماخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمیر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځای شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نشي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تک د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي د پاکستان د پخوانی سر اعظم بینظیر بوټو کتاب او له اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر هیلي هدایي د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلې ده د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو له هیلي هدایي څخه به واورو چې دا کتاب چې څلور سوه مخه دی د پوتومره وخت کې ترجمه کړه
دا کتاب ما دوه کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې و او د دوه میاشتو په بهر کې ما ژباړه بشپړه کړه
هلی جان هدايه د توسو مخه کتاب باندې تاسو نو په چلر ور ساتونو کې څو ساعت کار کاوه چې په دوه میاشتو کې خلاص شو
یو ډول تقسیم اوقات مې ځان ته جوړ سه باید د ګي سحر له نو بجو نه پایل ورته وکم د ماخام مخستان تر دولو سی اترې بجو پوري متواتره توګه بس د کتاب تناسم د رخصتې موږ درلودې له پانتون وروسته نو زه به د سهار له نو بجو نه د ماخستان تر دولو سی بجو یا هم بعضی وخت تر وی بجو ورته ناستم شپږ ساعت خوب مې درلود نور د المنزو دی ډوډۍ د خوړل وخت پرته نور ټول ورځ ما په همدې تیرونه
لنګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود مثلا کله په ژباړه کې وجدې جملې سخته ترجمه کیش
نه دی او دو جملو هغه نو ستونزې نه و د ژباړې په وخت کې ژباړه سکوي هغه مسلکی خلکو ته دی ارتیاوي نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوړکای ځکه د ما خپل مسلک هم سیاسي علوم دي ما لوستي دي سیاسي علوم نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه لکه نظامی برخه دی پاکستان حکومت خو ډیره وخت نظامی حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کړه تل دی په ژباړه کې به زه لستون سره مخامخ کېدم نور دی وګدو جملو او داسې نور برخه ژباړه دومره ستونزمنه نه و
کله پیچلی سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیر بیا چې د قضیه لشا یا هغه په انګلیسي کې چې بیکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نوي د شباړې په وخت فهم سخت شي له داس مشکل سره مخامخ شي ستې د شباړې په وخت
لسم نه ځکه مخکې لري چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژواړو بل دغه مخکې موږ یو ډیر د کتاب لستونو سره عادي او سو ډیر کتابونه په ورته مسلک لوستوي نو دا سیاسي موضوعات دي او ډیرای ما خپل مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تیر کړی ده نو دې کتاب کچیر محتوا ته وکړل سي خپل د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او غستون هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامی حکومت ترمنځ دي او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې د کل سویدا نو د ما دغه په حق له هم مطالعه درلوده نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو موارد په حق له مخکې یو عمومي مطالعه درلوده نو کله چې دا کتاب ترجمه کاوه دومره لستونزو سره نه مخامخ کېدم
لاغل هدايه څخه په مننه د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لري ساري دا کتاب منسیخه فرزي له اردو ژباړه لیدي په اردو کې نوم د کامیابی کا پیغام اخلي غفرزي تر دې مخکې له اردو ژبي د نیلا دانت ناول د مجرم څوک ته په نوم پښتو کړی وو لا تخلیقي اثر د ارواپوهنی په لور سفر څرنګه له منسیخه فرزي څخه به له علت خبر شو
زمون په ټولنه کې عزت چبوره ما په دې لحاظ باندې ډېر ارتیا لیدل کېږي او څنګه چې دغه څه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي نو هدا قل موږ به دوه شو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړ دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې و ما چې لوستلې و کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی و په هغه خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم او اغه کومک چې ما سره کړه دا باید نور خلکو سره نور افغانانو پښتنو سره مغه کومک وشي
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی نیلا دانت تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړل دی او دغه اوسنه کتاب مو هم نوم تاسو ور بدل کړی دی علت څه دی
د کتاب نوم ډیر مهم دی کنه خلکو توجه ته نه کیدلاو دا کتاب د سه د نور ته مبهم معلومات او نه غختل چې دا ول ولی نو هغه نن چې ما غره هغه ډیر د سې جالب او تر ډیر د کتاب کیسه او داستان چې په مغه باندې سرخېده نو دا تر ډیر یو خنوم او زد سه کوم معلومات چې لرم ژباړون کې کول شي چې ځینې چېونه هغه کې بدل کی د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپل ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه پکې راوړل
په دې شک نشته چې لیکوال کولی شي چې ځینې تصرفات وکړي د ژباړې په وخت کې مثلا لکه عنوان چې تاسو بدل کړی دی لیکن همدغه اثر کامیابی تاسو لري ساري په منس کې هم تاسو تغیرات راوستي او کنه په منس کې مو غرس نه دی ورکړي ځینې
افسانې دي چې د هغه په ټولنه کې مثلا عام دي او هغه په باندې باور لري دغه د پاکستان خلک نو هغه ماته نه لري کړی دی ځکه دلته هغه ته اعتبار نشته دا او موږ په باندې ډیر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا د کیو کیسو د قائد اعظم په اړه چې د دوی لپاره یو هغه دا کنه مشهور او د پاکستان جوړونکو غړي او هغه ته ډېر احترام قائل دي دا غي ډېر صفات او ځینی باورونه دا هغه ول چې هغه په کې ذکر کړی ول د مثالونو په توګه
تاسو او ویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستې وو د ژباړې له اصول سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب لسره تر پایه پوري ولولي حتی ځینې کرکتون کې خوای چې بیا باید وګوري دا کتاب چې کله تاسو ول بس تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود څه ډول اثر
په هغه وخت کې چې ما د کتاب ژباړه پیل کړ زمونږه پونتونه نه رخصت ول او دا قرنټینو په اصطلاح نو زه د سه یو څه ډیپریسوم په کور کې پاتې کې دوه سره نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه ډیره وه سوالم چې ذکر کې کوم پاتې شم مفید کارونه کولای شم او دا په دې معنی نه چې زه ذکر کې منو زه د خپل انرژي او خپل وخت هم داسې ځای کوم زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکم او کنو سني نو زه هدا اقل کتاب جوړل شم همدا سي نور برخو کې زګول شم چې فعالیت وکم یعنی هغه حالت نه زه وستم چې کوم حالت ما درلوده کوم خفقان کوم فشار چې په ما باندې او هغه ډیر راکم شو او مخبل کوم هدفونه چې انده د پاره درلوده دغې ته پاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
لا اخري غفر زی څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال سری قلا بدر کیسه لدوی څخه ورو بیا پر همدې کیسه لشاغلي بدر سره شخه دلایم لمړی به کیسه سره ورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر صبر د کور دروازه کلب کړه یو سو اسویلی وکې او لزان سره وویل کاش رور را سره خوای او نن می کور او کلیانی هغه تسپارم وریا دې شول چې د لا تیر کال نو خپل بچو سره بهر ته وتلی شو خوروري نه حق اریزی پر وکړي او له سفر نه پاتې شو رور کاش داسې د نوې کړي او مو په داسې ورځ وتلته نه کیدو او خپل شتبه مو په نیمه بایا له لاسه نه ورکول. کلیانی خپل گاونډی ته چې له ده سره یو ځای له کور راوتلی وو ورکړي کور یو ښه کسه ورکړه چې راورانې نه کړي کرایه یې ټوله ستا کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته هسې نه موږ هم دروالو زو ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم. دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم لا گاونډي سره د مخخی په وخت کې وویل فرش او ظرف او نور هر څه می خرڅ کړل. یوازې یو 12 متره قالی نه پاتې چې پتاکاو کیږي کپکار د شو یو ایسا گاونډي مسکرو پچې دی لوی لکه چې پویوي زموږ د لوی کوټې فرش لکار لیدلای. د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتنی سیټ ته مخ واړاوه. د خپل دوه پیغلو لونو او دوه زلمکۍ زامونو پر مخ د خوشحالۍ د نخو په لیدو وغوړېد. خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل. غوسه ورغله پرې ورغږ کړل، ښځې چرت وهل نور پرېږده، خوشحاله اوسه، که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې. طلا په امریکا کې هم شته، هلته یې درته اخلم. میرمن یې څه ونه ویل، خو مشره لوري چې تر نورو ډیره خوشحاله وه وی پوښتل، آغا راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي؟ لورې امریکا او قطر نه، مهم وطن لی. میرمن یې خبره ور پرې کړه، په مینه یې د خپل لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو. خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه. صابر ترې وپوښتل خو کاش څه؟ کاش ورور دې را سره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم را سره یو ځای تللی وای. هغه سرتنبه دی، کله د چا خبره مني. که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو. ښځه یو دم اواره ورېږدېده، څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوه شوي وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې؟ ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته، نه له څه شي نه یم ډاره شوې. نو بیا ولې ورېږدېدې؟ هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی، رډې غوسناکې سترګې را نیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل را نه اخلي. دا خو لا پرېږده چې ویل یې والله که مو خارج ته تللو ته پرېږدم. خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک را پورته کړ، یو بغل شاته ور کوږ شو او وی ویل هن دا بیک واخله، دوی غټې کریمې درته نه دي خرڅې کړې، خوشحاله اوسه. په هغو خبرو ډیر چرت مه خرابوه، هغه خو نه غوښتل، خو دا دی موږ ور روان یو. ښځې یو سوړ اسویلی وکړ، کاش کیسې نتیجه ورکړې وای، آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو. دا هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ. د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه. غم یې کړی، اول خو صابر رانوتلی نه شي، که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم، یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګي کوم. موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد، د خلکو بیروبار او شور ماشور و. یو نیم موټر او پیاده کسانو لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده. ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کې خود ورسېدو. د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو، ټول کابل بهر ته روان دی. همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي، موبایل کې د مسیج کړنګ شو. لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا. صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي. په خپلې چوکۍ تکیه شو، ایمیل یې پرانیست. ضروري خبرتیا، په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو. وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور د یو وکیل په لاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خونداره یاست. هغه لیکلي چې نه مو د هغې ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستې ورکړي دي او نه مو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات غړي مخکي دی وی محکمې لخوا را سره شریک شوې دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کې لیکوال هغه څه لیکي چې د نوي تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهرته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفر شي، دا نوم د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
زه اکثرا چې کیسې پیلوم کوشش کوم چې دغه پایل نه نوم ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کې خود سوچ میکوم چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسې افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وي.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره ده چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی، همدا سوړ اسویلي لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
تاسو اوس د کلیشې نوم ورته واخیست، واقعاً د عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده. خو ما ته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې نه هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلې دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري، سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل لوړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نشم کولای. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یو رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلې وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو نه وشکره شوی؟
بالکل بل ور.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم لخپل پریکړه واوښتم ناشنا نه ده؟
او دغه سیدا دا کیسه کرښتیا ده. ته وایم څلور ځلې پر تللې او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او اغه زای وی. ما چې خپل کیسې هتا خبرې کړې هم دي، هتا په مجد ما په لمړنۍ او دویم ټولګه کې کوم کیسې راغلې دي، ز بیا هغه کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولې راړولې دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر تراشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالۍ او پجامو کې نه ځایدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د شزي له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی؟ یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي؟ یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل دا خبره دی منم، کرکتنې د اصول له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه به تصویر شوی وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیان دی شي، لکه د میرمنې د چورت وهلو په ارتباط چې صابر هغه ته په کیسه کې وای چورت وهل پریږده خوشاله اوسه، دا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوی دی.
زه خدا وایم چې د ځینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کیږي چې یو شی باید وویل شي، یا یو شی باید ښکارا کړل شي. منظور دا وی چې کیسه څنګه خپل کېدای شي. ځنه پیغام مته په ځینو حالاتو کې ویل غوړه ښکاری او په ځینو حالاتو کې ښکارا کول دی وی صحنی غوړه ښکاری. کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکارا کړو لکه د سینما پردې غوند چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي دغه کیسه هم باید سر نه تر پایه دغه سی د لسترګو لسترګونه تیر شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي چې ورسه دا به ډیره سخته وي چې تا په یو مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا هغه وخت دود تغسی او شای وو او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا درنه ګډیږي یا تیر په خپل ځای پریدي نه وای را اخلي.
یو شای دود شي انسان هغه دود په خوځي په دې کې شک نشته. او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کرکتونکو خبره ده، هر څه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکار شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حتی که بیچ هر څه تر ډیره هدا پوری ښکاره کی. البته که ډیره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیورو په برخه کې وای هغه هم لوی مامور وو، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکی نه غني. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستون کې کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم دروال وزم. څنګه تاسو هم دا احساس کاو چې کلمه دا برخه لیکله؟
بالکل، ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لید. ما فکر کاو چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دی پاره ته ورسیدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم، ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه، ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زده د لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم، وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بیرته ژر راستانه کړي په وطن کې، حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر په نقش کې راتلم، کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو، مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسي وان یم چې دوی لیږدوم، کله ما وې چې دلته خو د دوی سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کیږي او دی ناامیده کیږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 222 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده، یعنی بخیلي، انزور شوی ده. د دوو کورنیو بې ځایه سیالي، بهر ته تګ، د یوې کورنۍ حال، د ماشومانو احساس، د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندېښنه، د هر څه په دومره الفاظو کې رانغښتل کمال دی. خو یو شمېر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورستر بلې شعر ته نږدې کیږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلې دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته لاندې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ راډیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه. خای اوس کیسه شپږ نیم سو کلمو ته رالنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې گرفتاري مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم، نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي، سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپل زینو کارون ته ورسیږي په خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو، دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېرې کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربه
کې راخستل شي. لشاغلی بدر څخه په مننی په ازادي راډیوي ادبي مجله کې به دا هم واوري چې په خسني کې د سندرو مینوال زیات شوی، د وطني سندرو مینوال.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي راډیو
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نوې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندره اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوی دی. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې.
شاوخوا دیرش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت د ښار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ کچیرته انسان مین سي نو ټول وخت بدمینه سندرې اوري، بدمینه شیرونه اوري. کچیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري. کچیرته انسان مسافر شي نو تبن بدای د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس خلکو دغه شته مخه کړې، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو وس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلنی عزت الله بیا په غزنی ښار کې دکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدغه علت زما په نظر دا ده چې په خواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالات مطابق ویل شوی دی. نو علت یې هم دا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پاربابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندره چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسو. اوس به ډېر خلک د دې مینوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په خارونو کې موټروانان دا سندره اوري، حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې د چپوسنی بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلې سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
خدای دې ودان کړه د هر چا د زړه ارمان، ودان دې غړو ګران افغانستان.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر خدای سپارم. شدي
ستاد سو سو چو زنگے او زمانے سب سب چو زنگے او زمانے منگل مرلے دلے ندے منگش پہ او زمانے منگل مرلے دلے ندے منگش پہ او زمانے سب سب چو سنگے او زمانے منگل مرلے دلے ندے منگش پے او زمانے منگل مرلے دلے ندے منگش پے او زمانے
زمانے